بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست از موږ سلامونه او نیکې هیلې واورئ. ایزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د تلی د میاشتې 14 او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 13 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، د سلام په وړاندې کولو سره زه علی اصغر عابدي ستاسو درنو حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. دوستان، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډې پوځي مانورې په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. د خپرونې په دوام کې به هم د تاریخ کال هنداره واورئ. وروسته به د بینقاب امریکې د خپرونې یوه تازه برخې ته غوږ سئ او په پای کې به هم د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي سند پاکله یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. ایزانو، ستاسو وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره. اوس د تهران 6:00 دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر وایي چې داعش په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په لړ کې بریدونه کوي. روسیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستي سفر او د پوځي همکاریو په پراختیا باندې ټینګار، او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د پایلې سره په مخالفت کې پراخې مظاهرې. ایزان، اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو سره چې داعش په افغانستان کې د غربي نیواکګرو د ناکام ماموریت د بشپړه کولو پسې دی وویل، د داعش بریدونه د مذهبي اختلافاتو او شخړو په موخه ترسره کیږي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د حسن کاظمي قومي د افغانستان د چارو د استازي په توګه وټاکه او ویې ویل چې د کندهار د فاطمیه د جامع جومات په لمونځ کوونکو خونړي برید د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امت د خواشینې کېدو سبب وګرځېدی. هغه د افغان ولس سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې له نړیوالو سازمانونو او د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان وروستیو بحرانونو ته پاملرنه وکړي. رئیس یې زیاته کړه د ټرورستي بریدونو زیاتېده چې د افغانستان د بې ثباته کولو په لړ کې د امریکې له ستراتیژۍ سره په همغږۍ کې ترسره کیږي د ټرورستي فعالیتونو د پراخېدو ښودنه کوي. د ایران ولسمشر وویل د افغانستان له چارواکو تمه کیږي چې د ولس د امنیت د ساتلو په برخه کې په خپل مسؤلیت باندې د عمل په ترڅ کې د امنیت په ټینګولو کې د خلکو له ظرفیت څخه غافل پاتې نه سي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت ځان د افغانستان د ولس ملاتړ بولي او د خلکو د امنیت د ساتلو په موخه له دغه هیواد سره د هر اړخیزو مرستو او همکاریو لپاره چمتووالی لري. د وینزویلا د بهرنۍ چارو وزیر فلیکس پلاسینسیا په نن په تهران کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دوه ورځې مخکې هم له خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه سلام مشورې کړې وې. د وینزویلا د بهرنی چارو وزیر تهران ته راغلی دی ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیاو او ګډو پروژو د پلي کولو د لارو چارو پاکله له تهران سره خبرې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د وینزویلا او د ایران اړیکې ښودنه کوي چې جغرافیایي واټن د خپلواکو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په مقابل کې خنډ نه سي ګرځېدای. عبداللهیان د دې په بیانولو چې ایران له وینزویلا سره د اړیکو په پراختیا کې هیڅ محدودیت نه مني وویل دواړه هیوادونه د امریکې د ظالمانه بندیزونو د ماتولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تاکید وکړ چې له روسیې سره به د ایران پوځي ملګرتیاوې پراخې سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون د مسکو په هوایي میدان کې ایرناته وویل چې د ایران او د روسیې پوځي ملګرتیاوې ختیځ ته د پاملرنې د سیاست په چوکاټ کې به نور هم پیاوړي سي. جنرال باقری زیاته کړه د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی دولت ختیځ او آسیایي هیوادونو ته ځانګړې توجه کوي او ایران د شانګهای د همکاریو د سازمان غړیتوب هم په دغه دوره کې ترلاسه کړی دی. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز همدارنګه یادونه وکړه چې هرو مرو به د ایران او د روسیې د وسلوالو ځواکونو ترمنځ همکاری پراخی سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د روسیې د دفاع وزیر سرګی شایګو په بلنې سره د یو پلاوي په مشرۍ مسکو ته تللی دی. د دفاعي او پوځي همکاریو پراختیا، تروریزم سره مبارزه او د سیمې او د نړۍ د تعاولاتو څیړنه له روسانو سره د ایراني پلاوي د خبرو اترو اساسي محورونه ګڼل کیږي. د سوریه ولسمشر وایي له افغانستان د امریکې خروج په سیمه کې د واشنگټن د رول لوبونې د کمزورتیا ښودونکې ده. د سوریه ولسمشر ټینګار وکړ چې د سیمې تعاولات په تیره بیا له افغانستان څخه د امریکې خروج ښیي چې په سیمه کې د امریکې او د هغه د ملګرو هیوادونو رول لوبونې تضعیف سوی دی. د سوریه ولسمشر بشار اسد د روسیې د ولسمشر د ځانګړې سازی الکساندر لاورنتینف او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ورشینین سره په لیدنه کې وویل د امریکې کمزورتیا ته په کتو سره د سیمې هیوادونه باید د امنیت او د سولې د ټینګولو لپاره اقدام وکړي او د سیمې راتلونکي هم باید د پردیو د لاسوهنې او اختلاف پرته وټاکل سي. دواړو لورو په دغه لیدنه کې له تروریزم سره د مبارزې او سوداګریزو همکاریو د سوریه او د سیمې د تحولاتو او د اساسي قانون د تدوین د چارو په هکله خبرې اترې وکړې. روسي چارواکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه له سوریه سره د هر اړخیزو همکاریو د پراختیا په لړ کې د مسکو د چمتووالي خبر ورکړ. ورشینن او لاورنتینف ټینګار وکړ چې د ترهګرو له لوري د سوریه د وران شوي بېخبناو د بیا رغونې او د اقتصادي ملاتړ په لر کې به له سوریه سره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل نړیوال بندیزونه او فشارونه په افغانستان کې ناوړه اغیزه کړې او د داعش ډلې د روحیې د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وویل چې د امریکې له لوري د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل په دغه هیواد ناوړه اغیزه کړې او د داعش د ترهګرې ډلې د روحیې د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلی دی. متقی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته په اشارې سره وویل چې داعش نظامي ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنی حکومت کمزوری وښودل سي. هغه زیاته کړه داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته په پراخه پیمانه ترسره کیږي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتیږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل کړی دی. د کارپوهانو په وینا امریکا او یو شمیر عربي هیوادونه لا هم په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په مخه د داعش له ترهګرۍ ډلې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په تیره یوه میاشته کې په افغانستان کې د داعش بریدونه زور اخیستی. د جمعې په ورځ د کندهار ولایت د فاطمیه په جامع جومات انتحاري چاودنې وسوې چې مسؤلیت یې د داعش ترهګره ډله په غاړه واخیسته. د رسنیو راپورونو له مخې د عراق په مختلفو ښارونو کې د پارلماني ټاکنو د پایلو سره په مخالفت کې پراخې مظاهرې ترسره سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد، بصره او ناصریه په ښارونو کې په زرګونو خلک د دې هیواد د پارلماني ټاکنو د پایلو سره په مخالفت کې بازارونو ته راوتلي او د رایو د بیا شمیرنې غوښتونکي دي. مظاهرچیانو د عراق په جنوب کې د بغداد، بابل او د صلاح الدین لوی لارې بندې کړي او د رایو په بیا شمیرنې ټینګار کوي. په بصره کې هم ګڼ شمېر مظاهرچیان د ښار په مرکز راغونډ شوي دي. د بغداد په 10 کیلومتری مدائن ښار کې هم خلکو بازارون ته راوتلي او وایي چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ سوي دي. همدارنګه د زیقار ولایت په ځینو سیمو کې هم خلکو له ټاکنیزو پایلو سره په مخالفت کې لاریون کړي. د عراق د ټاکنو کمیسیون د شنبه په شپه د دې هیواد د پارلماني ټاکنو لومړني پایلې اعلان کړ. د عراق د ټاکنو د کمیسیون د راپور سره سم د عراق په پارلماني ټاکنو کې د مقتدا الصدر په مشرۍ د صدر سیاسي جریان دروابیا کرسۍ، د محمد الحلبوسی په مشرۍ د ائتلاف تقدم ګوند وجش کرسۍ، د نوري المالکي په مشرۍ د دولت القانون ګوند څلور جش کرسۍ، د مسعود بارزانی په مشرۍ د ډیموکرات کردستان ګوند درې جش کرسۍ، د بافل طالبانی په مشرۍ د کردستان ګوند شپارس کرسۍ او د فالح الفیاض په مشرۍ د العقد الوطن ګوند پنځه کرسۍ ترلاسه کړي دي. د کردستان د میهنی ګوند غړي دهلان غفور، د عراق د فت د ګوند غړي محمود الحیانی، د پارلمان استازی زحال قیصر او یو شمېر نورو سیاستوالانو ټاکنیزې پایلې ناسمې بللې او هغه یې د مقاومت د جریان په ضد یوه لویه دسیسه وباله. د بلې خوا بیا د صدر جریان د ټاکنیزو پایلو څخه د هرکلی تر څنګ د عراق د نوې کابینې د جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د عراق پارلماني ټاکنې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر د میاشتې په لسمه ترسره شوې. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت له خپلو ښاریزو غوښتنه وکړه چې د امنیتي مسایلو د عمله لبنان ته له سفر څخه ډډه وکړي. عربستان په داسې حال کې لبنان ته د خپلو ښاریزو په سفر بندیز لګولی دی چې د تېر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د لبنان د لوی څارنوالۍ ودانۍ مخې ته په لاریون کوونکو ډزې وسوې. د تیر پنجشنبې په ورځ یو شمېر خلک د بیروت د بندر د چاودنې په دوسیه کې د طارق بیطار له کرچار سره په مخالفت کې راغونډ شوي وه چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې پرې وسوې. په دغه برید کې اووه تنه شهیدان او تر شپېته زیات زخمیان شول. د لبنان حزب الله او د عامل سیاسي غورځنګ د سمیر جعجع په مشرۍ د القوات اللبنانیه ډله د دې جنایت مسؤول وباله او ویې ویل چې دغه ډله د امریکا د سفارت په لارښوونه په مظاهر چانو برید کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به سیاسي تبصرې ته غوږ سو. چنوانې د ګډه سمندري مانوره د ایران او د پاکستان د ملګرتیاو نوی باب. هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. پاکستان ته د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری سفر د دفاعي، امنیتي او د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په زمینه کې په نویو موافقو سره پای ته ورسېده. محمد باقری په دغه څلور ورځني رسمي سفر کې د پاکستان له لوړ رتبه پوځي او سیاسي چارواکو سره ولیده او موافقه او سلام مشورې وکړې. هغه ویل په دغه سفر کې له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د استخباراتي ملګرتیا او د زیاتولو په زمینه کې په موافقې سربیره د دواړو هیوادونو په سمندرونو کې د ګډو سمندري مانورو د ترسره کولو په هکله هم موافقه وسوه. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد باغیری دغه راز د چین د روسیې او د ایران په ګډې پوځي مانورې کې چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل سوې ده د پاکستان د کښتیو د ګډون کولو خبر ورکړ. هغه پاکستان ته د خپل سفر د نتیجو د اهمیت په بیانولو سره وویل د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنهی له نظره په اسلامي نړۍ او دغه راز د اوږدو سرحدونو له پلوه پاکستان د ایران د اسلامي جمهوریت په نظر کې ځانګړی اهمیت لري. په اوسنیو حساسو شرایطو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د پوځي اړیکو پیاوړي کول یو ضرورت ګڼل کیږي چې له ستراتیژیک اهمیت څخه برخور دی. دغه ضرورت ته په پام سره په تیرو کلونو کې پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د چارواکو او متقابلن ایران ته د پاکستان د سمندري ځواک د مقاماتو سفرونه زیات سوي دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او د سیمې د ثبات د ساتلو لپاره د دوو مهمو سمندري ځواکونو د ګډون او د پیوستون ښودنه کوي. دغه ملګرتیا د سمندري اړیکو د پراختیا په هدف سره د هندوستان، د چین او د روسیې په شمول له هیوادونو سره پیاوړي شوې ده. د دغو سفرونو ترسره کیدل د سمندري تجارت او د کښتیو د تګ راتګ د امنیت په تامینولو کې د دوه اړخیزو تعاملاتو په زیاتولو کې مثبت اغیز لري. په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد حسینی ویلی دی اسلام آباد په ایران کې له بندر عباس بندر سره د پاکستان د ګوادر بندر د ګنډلو او اتصال پلان مطرح کړی دی او دې ته ورته پلان له عمان، متحده عربی امارات او عراق سره هم اجرا کیږي. د پاکستان د سمندر د چارو وزارت د اعلان پر اساس د کراچۍ او د ګوادر له بندرونو څخه د ایران بندرونو ته د کښتیو تګ راتګ به پیل سي. همدا اوس د شانګهای په ملګرتیا موسسې کې د ایران په غړیتوب سره له پاکستان او د شانګهای د ملګرتیا موسسې له نورو غړو هیوادونو سره د ایران اړیکو ډول ډول زمینې رامنځته کړي دي. د شانګهای په ملګرتیا موسسې کې د ایران د دایمي غړیتوب په څنګ کې د دوو سترو قدرتونو چین او روسیې په ګډون سره د شانګهای د ملګرتیا موسسې د جغرافیې پراخوالي له یوې خوا د ځمکې له لارې د پیوستون سبب سوی او له بلې خوا د ټولو غړو هیوادونو لپاره د فارس خلیج ګرمو اوبو ته لاسرسی هم برابر کړی دی. په دغه ډګر کې موجود فرصتونه د سیمې د هیوادونو په ګډون سره د امنیت د ملاتړ او د هغه پیاوړي کولو ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژیک سمندري ځواک په سیمه ییزو او نړیوالو اوبو کې په خپل قدرتمن شتون سره د تجارتي او د تیلو د کښتیو د تجارت لپاره د پایدار امنیت د ساتلو په زمینه کې خپل وس ثابت کړی دی. د ایران د سمندري ځواک جنگي او استخباراتي کښتۍ سمو د مخکې د هندوستان د جنوبي اطلس او د شمالي اطلس دریو اقیانوسونو ته په میړنتوب سره سفرونه وکړل او بیرته راستانه شول. له سیمه ییز نظره د سمندري امنیت په کله د ایران سیاست د ډله ییز امنیت د نظریې پر اساس ولاړ دی. دغه ستراتیژي په دوه اړخونو سره د اهمیت او وړ بللی سو. لومړی اړخ یې له ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو تر منځ د ملګرتیا په پیاوړتیا د هغه اغیز دی. په دغه ستراتیژي کې د اهمیت دوام اړخ په سیمه کې د پوځي لاسوهنې لپاره له پردیو هیوادونو د پلمې اخیستل او د څو اړخیز پالنې پیاوړي کول دی. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو د خبرونې په دې شبې کې زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابره ده. یو سل 500 کاله پخوا د 1293 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 11 نیټه یو ستر مسلمان فقیه عالم او کتاب پیژندی حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی په تهران کې وزیږید. هغه مقدماتي زده کړې په تهران کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره د عراق نجف اشرف ښار ته ولاړ. هغه د دغه ښار په علمیه حوزه کې د اخوند خراساني او حاج میرزا حسین نوري په شان لوړوتبه عالمانو څخه علمي فیض ترلاسه کړ او د اجتهاد درجې ته ورسېد. شیخ آقا بزرگ تهرانی د اسلام د کتاب پیژندنې د یو ډیر ستر دایرة المعارف د برابرولو لپاره مطالعه او څیړنې ته مخه کړه او په اوږدو سفرونو سره د عراق، ایران، مصر، سوریه، حجاز، فلسطین او د څو نورو هیوادونو په کتابتونونو کې د څیړنو او ژورې مطالعې بوخت شو او بریالی شو په شپږویشت ټوکو کې الزریه الی تصانیف الشیعه نومې ستر کتاب تالیف کړي. د دغه مسلمان دانشور له مشهورو آثارو څخه په اتو ټوکو کې طبقات اعلام الشیعه کتاب ته اشاره کولی شو. د غستر فقی بالاخره در ډیرو سفرونو په وجه او له یو لړ ناروغي وروسته په 1409 هجری قمری کال کې په نجف اشرف ښار کې وفات شو او د هغه د وصیت له مخې په همدغه ښار کې په خپل کتابتون کې خاورو ته وسپارل شو. نهنی وکاله مخکې د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه په انګلستان کې بی بی سی رادیو جوړه شو. دا رادیو په پیل کې خصوصي و خو په 1922 کال کې د حکومت تر څارنې لاندې راغله او د انګلستان په حکومتي رادیو بدله شوه. د بی بی سی پروپاګنډا خپرونکي رادیو له 1926 میلادي کال څخه د ټلویزیوني پروګرامونو خپرول هم پیل کړل. د بی بی سی رادیو بودیجه چې د نړۍ په مختلفو ژبو پروګرامونه خپروي د انګلستان د حکومت لخوا برابریږي. که څه هم بی بی سی د خبري بې پلویتوب ادعا کوي خو په وروستۍ نیمه پیړۍ کې د انګلستان د حکومت د تبلیغاتي اوزار په توګه کار کړی دی او د مختلفو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لندن د دخالت لپاره یې زمینه برابره کړې ده. پر دې سربیره بی بی سی تل د لور نیونکو رپورټونو او خبرونو په خپرولو سره د درېمې نړۍ په هیوادونو کې د لویدیز په تیره بیا د انګلستان استعماري او ګټه لټوونکي سیاستونه توجیه کړي دي. نیوی کال پخوا د 1931 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه د برېښنا کشفونکي توماس ایډیسون مړ شو. هغه د 1848 میلادي کال په فروری کې په امریکا کې زیږیدلی و. ایډیسون لوړې زده کړې نه درلودلې او یوازې د ډیرو پوښتنو په کولو او د زیاتو ازموینو په ترسره کولو سره د خپل پوهې او خبرتیا کچه لوړوله. هغه په زلمیتوب کې یوه کیمیاوي لابراتوار جوړه کړه او په پراخه پیمانه مختلف ازموینې پیل کړې. او لننه نهات یا کال پخوا د 1345 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 11 نیټه د اسلام یو نامتو عالم آیت الله سید حسن صدر وفات شو. هغه له هغو فقیانو څخه و چې د ځوانۍ په پړاو کې د اجتهاد درجه ته ورسېدل او د نجف اشرف د علمیه حوزې د مشهور استادانو په لیګه کې راغی. آیت الله سید حسن صدر چې په صدرالدین مشهور په فقه اصول کلام حکمت او حدیث کی زیاده پوها او تجربه درلودله.
بے نقابہ امریکہ
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا د لړۍ یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د امریکا په تر ټولو مهمو پوښو کې باید حکومت د پرونو د اندازې له زیاتېدا سره د ولسي جرګې کانګرس موافقت د امریکا د خلکو لپاره د اساسي چیلنج په توګه انفلیشن او په امریکا کې د ژوند معیار راټیټیده او د روسیې او امریکا د اړیکو د خکیده په زمینه کې د بندون دوام ته اشاره کوو او بیا مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اوریدو ته.
دوستانو د امریکا ولسی جرګې کانګرس چې کنټرول د ډیموکرات ګوند په لاس کې دی د حکومت د پورونو د اندازې په موقته توګه د زیاتېدا له پلان سره موافقت وکړ. د امریکا کانګرس د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه یو داسې پلان تصویب کړ چې پر اساس به یې د ډیسمبر د میاشتې تر لومړیو پورې د حکومت د پورونو اندازه 8.9 تریلیون ته ورزیاتېږي. د امریکا ولسی جرګې کانګرس د 206 مخالف رایو په مقابل کې د 219 موافق رایو په ورکولو سره د حکومت د پورونو اندازه 480 میلیارد ډالر ته ورزیاته کړه. د دغه پلان ټول موافق کسان د ډیموکرات ګوند غړي وو او ټول مخالفان یې هم د ریپابلیکن ګوند غړي وو. اټکل کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر د میاشتې له 13 نیټې مخکې د پورونو د اندازې زیاتولو ته اړوند قانون لاسلیک کړي، یعنی داسې ورځ چې د خزانې وزارت اټکل کړي چې د پورونو د بیرته ورکولو لپاره به کافي مالی سرچینې ونی لري. د سپینې ماڼۍ ویاند میرمن جین ساکی ویل ولسمشر بایدن په کانګرس کې د دغه پلان له تصویبې دا وروسته د هغه د چټک لاسلیک کولو په تمه دی او زیاته یې کړه چې هیلمن یمه په راتلونکو میاشتو کې د ریپابلیکن ګوند زیات غړي د پورونو د شخړې د حل لپاره له ډیموکرات ګوند سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په تیرې پنجشنبه ورځ د هیواد د پورونو د اندازې د زیاتېدا لایحه لاسلیک کړه. د امریکا د ریپابلیکن ګوند مشرانو مخکې د پورونو د اندازې له زیاتېدا سره د نه موافقت په اکله خبرداری ورکړی وو. په دې لړ کې له دې یو ورځ وروسته چې د امریکا مشرانو جرګې د حکومت د پورونو د اندازې په موقته ډول له زیاتېدا سره موافقت وکړ، د مشرانو جرګې د ریپابلیکن ګوند مشر میچ میک کانل د حکومت د پورونو د اندازې د زیاتولو لپاره له ډیموکرات ګوند سره هر ډول بیا مرسته کول رد کړل، او په روانې میلادي میاشت کې د حکومت د تاریخي دیوال یکېدا د خطر مخه ونیوله، خو د پورونو د کړکیچ د حل لپاره د یوې محال لارې چارې په اړه فیصله د ډیسمبر میاشتې تر لومړیو پورې وځنډوله. د امریکا مشرانو جرګې د 40 مخالفو رایو په مقابل کې په 50 موافقو رایو سره دغه پلان د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونو ترمنځ لونیو نیو شخړو او لانجو وروسته تصویب کړ. د امریکا د ریپابلیکن ګوند د مشرانو جرګې 11 غړیو دغه پلان ته مثبت رای ورکړې چې په اوسنیو شرایطو کې د حکومت د دیوالیه کېدا مخه ونیسي.
خوګو دوستانو، د امریکا د انفلیشن د مخنیز ارتدا موضوع هم دا اوس د دغه هواد خلکو په اصلي اندېښنې بدله شوې ده. په دې لړ کې سپینا ماڼۍ او فیډرل ریزرو بانک په اندېښنې سره د انفلیشن احصایي څاري او هیله مند دي چې د شیانو د بیو په چټکۍ سره زیاتېدل سوکه سوکه کم شي، خو اعتراف کوي د دغه حالت آرامېدل له انتظار زیات وخت اخلي. په ستمبر میاشت کې د مصرفي شیانو د بیو یعنی قیمتونو ګراف د تیر کال له ورته مودې سره په پرتله کې 5.3% زیات شوی دی. د روان میلادي کال اگست میاشتې تر ستمبر میاشتې پورې دغه ګراف 0.3% زیات شو. که څه هم دغه ګراف د هرې میاشتې د زیاتېدا چټکوالی د روان میلادي کال د لومړیو میاشتو د زیاتېدا په نسبت کم شوی دی، خو اوس په غیر طبیعي ډول چټک دی او د بیو د بونه په هغه اندازه چې سیاستوالانو ورته تمه درلوده لمیانځ نه دی تللې. په تیرو څو میاشتو کې د شیانو بیې او مغراس په زیاتی دادی، ځکه چې د شیانو د وړاندې کولو کمښت په دې معنا دی چې کار او کسب نشي کولی د تقاضې یعنی د غوښتې چټکه زیاتېدا تامین کړي. د کارخانو چوټی کېدل، د ترانسپورت د لارو بندیدل او د بندرونو د ترانسپورت په برخه کې د کاري ځواک کمښت د شیانو تولید او د هغوی وړل راوړل له مشکل سره مخ کړی دي. په امریکا کې د انفلیشن د کمیدا هیڅ نښه نه لیدل کیږي او د فیډرل ریزرو بانک چارواکي فکر کوي انفلیشن له منځه ځي. دوی د شیانو په وړاندې کولو کې د ګډوډۍ په حقله چې اوږدېدلې شي او د مصرفونکو او د کار کوونکو کسانو لخوا د بیو د زیاتېدا لپاره هیله رامنځته کړي اندېښمن دي. په حقیقت کې فیډرل ریزرو بانک له دوو جدي موضوعګانو سره مخامخ دی. د کرونا ویروس خپرېدل په امریکا کې د اساسي شیانو د بیو د چټکې زیاتېدا سبب شوی دی، او له بل پلوه د هیواد اقتصادي وده هم تر اغیز لاندې وروستلې ده، ځکه چې په امریکا کې د شیانو د تامین چارې ګډوډې شوې دي. کچېرې د امریکا خلک فکر وکړي د ژوند لګښتونه به یې زیات شي، احتمالا د زیات تاوان د جبرانولو غوښتنه به وکړي، او د کارکوونکو یعنی ټیکادارانو لخوا د معاشونو په زیاتولو سره هغوی هم ممکنه ده د خپلو شیانو بیې لوړې کړي چې لګښتونه پوره کړي، او دا یو مخ په بره بهیر رامنځته کوي. دمګړې د امریکا شرکتونه د هغو کارکوونکو چې د کرونا ویروس د خپرېدا په وخت کې یې کارونه پرېښودلې دي او تر اوسه خپلو کارونو ته نه دي ورستانه شوي د جذبولو لپاره معاشونه زیاتوي، او مالکان هم په چټکۍ سره د کورونو د کرایو د زیاتولو په حال کې دي، او دغه دواړه عوامل په راتلونکو میاشتو کې کولی شي انفلیشن نور هم زیات کړي.
د امریکا د فیډرال ریزرو بانک چارواکو ویلي دي د انفلانسیون د زیاتېدا د دوام په بڼه کې به د کنټرول لپاره د مرکزی بانک له سیاستونو استفاده وکړي، خو دوی ترجیح ورکوي چې تر هغه وخته چې د کار بازار ښه شوي نه وي د پورونو لګښتونه به په ټیټه سویه وساتي. د امریکا دوه کارپیژان دي، مکس کارزیر او CTC هربرت وای په امریکا کې د کورونو د کرایو او د اساسي شیانو د بیو زیاتېدل د دې خودنه کوي چې په هیواد کې انفلانسیون له هغه څخه ډیر زیات دی چې فدرال ریزرو بانک یې غواړي خلک ور باندې پوه شي. دا په داسې حال کې دی چې په امریکا کې نوې څېړنې وایي چې په هیواد کې د خوړو د نامنۍ اندازه د کورونا وایروس له پیلېدا مخکې وخت څخه زیاته، یعنی 50% ده، که څه هم د واکسینونو د بهیر په پیلېدا سره دغه بهیر تر یوه حده کم شوی دی. د خوراکي شیانو د امنیت د مسایلو کارپېژاندې خبرداری ورکوي چې دغه حالت د امریکا د میلیونونو کورنیو لپاره هم هغه را سست او ماتېدونکی دی. د امریکا د فیډینګ مؤسسې د عملیاتو نامتو مدیر چې څه د پاسه 200 خوراکي شیان له بانک څخه جوړه یوه ملي اداره ده، د دغه موضوع په تاییدولو سره ویل موږ هم هغه راز د خوراکي شیانو د ناامنۍ د زیاتېدا په اکله اندېښمن یو. خوراکي بانکونه چې د امریکا د فیډینګ له غیر انتفاعي یعنی خصوصي مؤسسې سره کار کوي، د کورونا وایروس د خپرېدا له وخت څخه مخکې او د تیر میلادي کال په لومړیو کې د ویشل شویو خوراکي شیانو له اندازې سره په پرتله کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ویشل شویو خوراکي شیانو د 1.5% زیاتېدا کتونکې دي. په واشنگتن ډی سی کې د خوراکي شیانو د بانک مشر په دې زمینه کې وویل د کورونا وایروس تر اوسه ختم شوی نه دی او موږ هم هغه راز د خلکو د خوراکي شیانو د ضرورتونو کتونکي یو.
دوستانو، امریکایان د ژوند د کیفیت په ټولو ګرافونو برخو کې شاته پاتې شوي دي او د تیر کال په نسبت د هغوی سلامتیا او مالی کړکیچونه زیات شوي دي. د امریکا د حکومت له میلیارډونو ډالرو مرستو د کرونا واکسین په پراخ ډول وهلو سره سره د اګست د میاشتې له 2 نیټې څخه د ستمبر د میاشتې تر 2 نیټې پورې د امریکا د 3,000 خریزو نظر سنجي ښودلی چې د کرونا ډیلټا وایروس د امریکا په خلکو کې خفګان، بېخوابي او سټرس زیات کړی دی. په دغه نظر سنجي کې ویل شوی دی چې د کورونو کرایې زیاتې شوې دي او مالکان خلک له کورونو وباسي. دوهمه برخه میندو او پلارانو ویل دي د دوی بچیان له زده کړې څخه شاته پاتې شوې دي او په هرو 5 کورنیو کې یوه کورنۍ توانېدلې ده د جدي ناروغیو په هکله ضروري درملنه ترلاسه کړي. په کلي توګه د امریکا 38% کورنیو په تیرو 4 میاشتو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره د لاس او ګریوان کې دا راپورونه ورکړي دي. د دغه نظر سنجي په اساس د کم عاید او متوسط عاید لرونکو کورنیو ډیر تاوانونه لیدلي دي. 59% کسانو چې د هغوی د کال عاید له 50,000 ډالرو کم دی په تیرو 4 میاشتو کې د جدي مالی مشکلاتو راپور ورکړی دی.
د روسیې د خارجه وزیر مرستیال سرګی ریابکوف په تیر سه شنبه ورځ په ماسکو کې د امریکا له همڅنګ ویکتوریا نولاند سره لکتنې ورسته ویل په سختۍ سره کولای شو موږ خپل دریځونه نږدې کړو. سرګی ریابکوف وویل امریکا زموږ منطق او غوښتنو ته غوږ نه اچوي، خو له دې سره سره زموږ خبرې ګټورې وي. د امریکا د خارجه وزیر مرستیاله میرمن ویکتوریا نولاند هم د خبرو اترو اصلي موضوع د روسیه او د امریکا ترمنځ د پایدارو او د اټکل وړ د اړیکو ټینګول وبلل. امریکا او روسیه د سیمه ایزو کړکیچونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنې په زمینه کې د متقابلو تورونو د انټرنیټي بریدونو او د وسلو د کنټرول او د نورو ډیرو موضوعګانو په اکله ژور اختلاف لري، خو دغه دواړه قدرتونه هڅه کوي د موضوعګانو په اکله خبرې اترې په ګډو ګټو سره له سره پیل کړي. د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن واک ته د رسېدا له وخته راهیسې د روسیې په مقابل کې د واشنگتن د مقابلې کولو کارچار دوه برابره شوی. د جو بایډن حکومت چې د روسیې ضد ښکاري دریز لري د ماسکو پر ضد خپل اقدامات او دریزونه سخت کړي. د سیاسي چارو کارپېژان ایان بریمر باوری دی چې د جو بایدن په وخت د امریکا او روسیې اړیکې به احتمالا د پخوانی شوروي د دړې وړې کېدا له وخته راهیسې تر ټولو بدې اړیکې وي. په اقتصادي او تجارتي ډګر کې هم د بایدن حکومت د ډونالډ ټرمپ د حکومت په شان له اروپا سره د روسیې د اړیکو له هر ډول پراختیا او په تېره بیا د نورد سټریم دوه په نوم د ګازو د پروژې په زمینه کې په خپل پریکنده مخالفت ټینګار کړی او په دغه پروژه کې د ګډون کوونکو روسي شرکتونو پر ضد د بایکاټونو د لګولو بهیر ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په پوځي او امنیتي ډګر کې هم امریکا له ناټو سره یو ځای له اوکراین څخه په فعال ډول د ملاتړ پراو ته ورننوتلې ده او د کیف له حکومت سره یې د وسلوالو او د پوځي مرستو کولو د ګډو پوځي مانورو د ترسره کولو په شان لمسوونکي اقدامات ترسره کړي دي. په همدې دلیل د روان میلادي کال په جون میاشت کې په جنوا کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو جو بایډن او ولادیمیر پوتین د غونډې له ترسره کېدا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات اوس هم په خپل ځای پاتې دي.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خو ګمینه والو د دغه مطلب وخت هم دومره وونه لټاسو هم اجازه غواړو.
دای پامون.
دفاعی توان منه
قدرمنو اوریدونکو د ایران توغندوی توان نن سبا د یوې سیمه ییزې او داخلي پوهې په توګه مطرح دی. د ایران په دفاعي صنایعو کې د تولید د توغندویو ډولوالی په یو داسې ډول جوړ شوی چې نن سبا له کم واټنه واخلې تر لر واټنه پورې ټول توغندي په هیواد کې دننه جوړیږي. په دې اکله مو یوه وینا چمتو کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې د اورېدو بلنه درکو. یادونه هم ضروري ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو.
خوګو دوستانو، کشته زده کروز توغندې د ایران د دفاع وزارت د صنایعو یو ډیر ماډرن محصول ګڼل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د وسلو دغه ډول ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د دغو توغندیو کارول څو ګټې لري چې پکې د هغو ارزان بیا د الوت او د اوږده تګ توان او چټکتیا شامل ده. البته کروز توغندې د بالستیک توغندیو په پرتله ځینې نور امتیازونه هم لري چې ډیر دقت او زیرتیا لرلې مهمه ځانګړتیاوې دي. دغه ډول توغندی له هر اړخه د هدف په لور توغول کېدای شي او دا هغه امتیاز دی چې بالستیک توغندی نه لري. د ایران وسلوال ځواک د کروز توغندیو په لرلو سره دا توان لري چې له موجودو وړتیاو او پانګو څخه په هوښیارۍ او زیات نه زیات ګټه پورته کونې په ترڅ کې د دښمنانو ګواښونو ته هم په اغیز شیندون کې توګه بی اثره او شندکولې جواب وای. د ایران په جوړو کړی شویو کروز توغندیو کې یو د قادر په نامه کشته وشتون کې کروز میزایل دی چې د وسلوال ځواک د ساحلي او د بیړیو ضد توان منې ډیره زیاته کړې.
قادر یو کشتی زد ده کروز توغندی دی چی ل سمندر څخه لانچ کیدون کی ډول په وړم به زل د 1991 کال د وګی د میاشتې په یو دیرش منیټه د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز د ستراتیژیک سمندري ځواک په مانوره کې وازمویل شو. په ورپسې پړاو کې د 1992 کال د تلې په دریمه نیټه د هغه وخت دفاع وزیر سردار حسین دهقان له هوا څخه د لانچ کیدونکي قادر کروز توغندۍ مخکتنه وکړه او وی ویل چې د دفاع وزارت د هوا فضا د صنایعو د ادارې تکړه او ماهر متخصصان د قادر کشتۍ ضد کروز له ډیزاینولو او پراخه تولیده وروسته وتوانېدل چې په مثالي خلاقیت او نوښت سره د دغه توغندۍ له هوا څخه لانچ کیدونکي ډول هم ډیزاین او تولید کړي. د قادر توغندۍ له هوا څخه د لانچ کیدونکي ډول په طراحۍ او جوړېدو سره چې په هیواد کې یې په ړومبۍ ځل بڼه ونیوله، په قادر توغندیو باندې د پوځ او سپاه د هوایي ځواک د جنګي الوتکو او چورلکو د سنبالېدو په ترڅ کې د هغوی عملیاتي او دفاعي قدرت ډېر زیاتېږي. د ایران د پوځ د سمندري ځواک د هغه وخت توغندوي قومندان امیرالبحر علی وفادار په دغه ځواک کې د قادر د لر واټنه او د نورو په نامه د منځ واټنه توغندیو استعمال په سمندر کې د هیواد د ګټو په ساتنې کې د دفاعي قدرت د ډیر زیاتېدو لامل وباله. د قادر له ساحل نه سمندر ته توغول کیدونکي ډول لرواټن دی او په سمندر کې د سطحې کشتي او خلف کارول کیږي. د قادر توغندۍ د واټن په زیاتېدو سره په سمندر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک جنګي توان ډېر شوی دی.
خو دوستانو د ذوالفقار 99 په نامې سره فوجي مانورې په وروستۍ مرحله کې چې د 1999 لمریز کال د وږي په میاشت کې ترسره شوی قادر نومي کروز توغندۍ د ولایت دوه په نامې سره له ساحلي سمندر ته له توغول کیدونکو پلیټ فارم څخه په ویشتل کېدو سره په څه باندې 200 کیلومتره فاصله کې موجوده کشتۍ په بریالیتوب سره په نښه کړه. د پوز د ذوالفقار 99 مانورې ویندوی د سمندري ځواک د توغندوی توان په حق له ویلې دي. کروز سمندري توغندۍ چې نن سبا د پوز په واک کې دي د درندې چاودنې په قدرت سره د موثرې خولې او د الکترونیک جنگ په لړ کې د عملیاتو د اجرا په شمول ځانګړي وړتیاوې لري. د نور توغندۍ د اپډیټ شوي ماډل په توګه قادر کروز توغندۍ زیات نه زیات 300 کیلومتره واټن وهي. قادر یو نسبتاً سپک کروز توغندۍ ګڼل شوی چې په ټیټ لوړوالي کې الوت کوي او رسوال یې زیات دی. نور توغندۍ هم هغه د قادر حالات او وړتیاوې لري، خو په دې توپیر سره چې نور د منځ واټنه توغندیو په لیکه کې رسي او قادر لرواټنه میزایل دی. دا دواړه توغندۍ د سطحي اهدافو خلاف استعمالیږي او خاصه ځانګړنه یې پشیشت لگیدل دی. د قادر توغندۍ خولۍ او باډی هم د نورو توغندۍ په شان ده او دواړه ورته سیستمونه کاروي. همدا شان قادر توغندۍ د نورو توغندۍ په شان د ابتدایي توغول کېدو له یو مرستندویا بوستر څخه ګټه اخلي. د قادر توغندۍ جنگي خولۍ د شدید چاودنې یا های اکسپلوسیو له ډول څخه ده چې په ځنډون کې فیوز سره د کیشتیو په زغره کې د نن وتو توان لري. قادر توغندۍ تر اوسه له هوا او سمندر څخه د لانچ کېدو په دوه ډوله وړتیاو سره جوړ شوی دی او د ساحلي اهداف او جنگي بیړیو خلاف لوړ خرابون کې توان لري.
ټیټ الوت او د دښمن له ساحلي تجهیزاتو او کښتیو سره مقاله ډیره کمه راډاري مقطه ډیر ځیر جی پی ایس له پارازیت سیګنالونو څخه د تشدیدو وړتیا له توغولو مخکې د میزایل د پلانینګ امکان له الکترونیک جنگ سره د مقابلې وړتیا لرونکي پرمختللي راډار پر کښتیو سربیره په ساحلي هدفونو باندې باد د حملې لپاره د توغندې چټک تیاری او غبرګون او لمځکي سمندر او هوا څخه د توغول کیدونکې توانمنی د قادر کروز توغندې ځینې نورې ځانګړتیاوې دي. قادر توغندې په الکترونیک جنگ کې هم ډیر زیرک عمل کوي. دا توغندې هم د شان یو ډیجیټل اتوماتیک پایلټ یعنی ډی ای پی استعمالوي چې تر هدف پورې د الوت لاره برابروي او وشتلې یقیني کوي. د داخلي رادار په اساس د قادر توغندې لارښوونکی سیستم هم فعال دی. دا شان کښتۍ ضد کروز توغندې د هدایت او کنټرول ډیر غوره قابلیت لري چې په نړۍ کې د نورو کښتیو ضد کروز توغندیو په پرتله لا ښه او کره عمل کوي. په نورو وړتیاو کې په ځینو هیلیکوپټرونو او اف څلور فانټوم جنگي الوتکې باندې د لګیدو امکان ته اشاره کولی شو چې دا کار د اهدافو په ویجاړولو کې د لا زیاتې ځیرتیا او چټکتیا لامل ګرځي.
خو دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره وو، خو په دې شیبو کې له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.